سلام د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید،
دوام کران بهر وتلو هغه وینو لړل راغله، مشروکات هم خیرات ته ولرای انفجار وشو.
د افغانستان کې لواکمن نظام سره د مرستې لپاره د نړۍ له هیوادونو د پاکستان غوښتنه، د افغان جنو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقونو د ډلو اندېښنه.
ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم، خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
او په مکسیکو کې د مړیو د نمانځنې د ورځو پیل. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې پر لږ تر لږه 2 چاودنو کې د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. چارواکي سپین بور لږ چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د په زرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره افغانستان ته د بېوزلو بې ځای شوو کسانو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ ژمنیو وسایلو د استولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: په کابل کې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویترز خبري اژانس د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په 14 کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او 43 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته نن د 14 په اړه وویل چې 14 د روختون دروازې ته نږدې شوې ده.
بله، 14 د 423 روختون دروازې ته نږدې ده، چې خلکو سره 14 شوې ده، ولی تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
د ایمرجنسی روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د دې پیښې نه ټپیان وروړل شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګست له 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاسته لوېدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر جوماتونو او نورو هدفونو د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د نامنیو د څو پیښو شاهدو ناڅرګندو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګذر یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي وو. یوه آیني شاهد چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. ناپیژندو وسلوالو د مایوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو واژه او له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم د امنیتي دلایلو له امله ازادي راډیو ته ویلي چې ناڅرګندو وسلوالو نن شاوخوا 9:30 بجې د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چکنوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذریو ملک هجرت خوګیاڼۍ په ډزو وشت او لسیمې وتښتېدل. دغه راز د جلال آباد ښار د 9 ناحیې په مربوطاتو کې د 2 تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت د رازړول شوو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکي سپین بور لږ چمن لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د په زرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. دغه لارې چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې نن بېرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې ده. د جرمني د ډیپی خبري اژانس راپور له مخې په چمن کې یو سیمه ییز چارواکي حضرت علي ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونو کسان نن د پاکستان خواته واوښتل. د عمران کاکړ په نوم یو سیمه ییز سوداګر ویلي چې پر خوراکي موادو، درملو او نورو وسایلو او موادو بار نږدې 200 لارې پر پوله د افغانستان خواته تیرې شوې دي. د راپور له مخې افغانستان ته په کال کې د پاکستان د صادراتو شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر نیمایي د چمن لارې افغانستان ته انتقالیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR په افغانستان کې له بې ځایه شوو کسانو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ ژمنیو وسایلو کابل ته د اړتیا وړ ژمنیو وسایلو د استولو خبر ورکوي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د دغه ادارې د ویان په حواله وایي چې 30 ټنه وسایل په یوې الوتکه کې نن سه شنبه افغانستان ته ولېږدول شول. د اداره به د رواني اونۍ په پای کې په دوو نورو الوتنو کې هم نورې مرستې کابل ته ولېږدوي. یو این سی آر وایي هرې مستحق کورنۍ ته د 15 کیلو ګرامو په اندازه د غولي فرش او د خیمو او خونو د عایق یا د یخنۍ په وړاندې د مقاومت مواد ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویلي که څه هم د روان کال په پیل کې د جګړو له امله ډیر بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي، خو دوی بیا هم هلته کافي امکانات نه لري چې د ژمي له یخنۍ څخه ځان وژغوري. په افغانستان کې د بې ځایه شویو کسانو شمېر شاوخوا 3.5 میلیون تنه ښودل شوی او یو این ایچ سی آر ویلي چې 15 لک کسانو ته مرستې برابروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي. ښاغلی ګوتیرش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاد نه شي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې له 1909 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. او د شل ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې نن په ابوظبي کې د جنوبي افریقا لوبډلې بنګلاديش ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. په همدې شیبو کې د پاکستان او نامیبیا د لوبډلو ترمنځ لوبه پیلېږي. په دې نړیوال جام کې سبا د افغانستان او هند ترمنځ لوبه ده. که چیرته دا لوبه افغانستان وګټله، د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته به لاره عمومي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونه لومړی راپور. په کابل ښار کې نن د وزیر اکبر خان او 400 بستر روغتونونو مخې ته یوې وسلوالې ډلې بریدونه وکړل. د طالبانو یو ویان بلال کریمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې په پیښه کې ملکی وګړو ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په کابل ښار کې نن ورځ شاوخوا 11 بجې چاودنې وشوې او په دې چاودنو کې ملکی کسان تلفات واوښته. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د پیښې په اړه ازادۍ رادیو ته وویل چاودنه د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 420 روغتون مخې ته رامنځته شوې ده. هغه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې داسې وایي:
چاودنه کې ملکي خلکو ته تلفات اوښتي، ولې تر اوسه پرې تحقیق ګزار نشته چې څومره کسان تلفات لري. تر اوسه چې موږ ته له خپلو رسمي منابعو کوم معلومات ترلاسه شوي دي، هلته د یوې چاودنې تایید شوی ده او د جمعو یا د ګڼې ګوڼې سیمې ته نږدې شوې ده چې پوځخانه تلفات لري، ولې دقیق ارقام اعلان نه کوي.
د ښاغلي کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي تر څو وپوهیږي چې دا پیښه له کوم ځای منشا اخیستې وي یا له کوم ځای دا سازمان شوې ده. خو رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د کابل په نننیو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او له 10 زیات ټپیان شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پیښې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په پیښه کې خلکو ته زیان اوښتی. خو له سیمې بیا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ورننوتی وو او ال ته جګړه کوله د طالبانو یو ویان بلال کریمی به دا ټول خبر شوی راپورونه بیا اساس بولی وای چې په ټولنیزو رسنیو کې څه خبر شوی هغه اساس نه لري. له دې ورها خو به د ایمرجنسی روختون زینو چارواکو رسنیو ته په داسې پیغامونو کې ورته ویلي دي چې دغه روختون ته د سیمې د پیښې د سیمې له ځایه نه ټپیان وروړل شوي دي، خو لا تر اوسه هم د نننۍ ورځې د پیښې کره او وروستي جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
له کابله په راپور کې مو واورېدل چې وسلوالو کسانو پر 400 بستر روختون نن برید وکړ او د برید د راپورونو له مخې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال 400 بستر روختون ته څیرمه د اندرا ګاندي د ماشومانو د روختون له یوه ډاکټر سره چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي مرکه کړي. د ډاکټر د خبرو په پیل کې خپل د سترګو لیدلای حال بیان کړ.
نن غرمه دولس تلویش دقیقې شاوخوا چې زه خپل د وارد کوم، البته چې د یو ډېر بد غږ تر غوږ شو. د هغه نه وروسته زموږ دوه همکاران بهر وتلي وو، هغه وینو لړلي راغلل. موږ څه وکتل، موږ خیرات ته ویل ولا انفجار وشو. د هماغه انفجار نه وروسته چې موږ وتلو ډېر وضعیت ښه نه و، د ډزو غږونه مو اورېدل کېدل. بیا تقریبا بس یو لس دقیقې وروسته یو بل انفجار پسې وشو چې هغه هم ډېر بوږنوونکی و. نو د هغه نه وروسته بیا طالبانو ساحه محاصره کړې وه، تشودل نه او د روغتون څخه خلک په تیښته وو. په یو بله دروازه باندې خلک وتل چې هغه نسبتا د ساحې نه لږ لرې وه، نو هغوی په تیښته وو. خلک چا خپل ناروغ په غېږ کې اخیستی وو، چا سره د سیروم خلطې وې، څوک په وینو لړلي وو دا بعضې خلک، او د شفخانې په عاجل خونه کې هم تخت نسول شیشې ماتې شوې.
بله ډاکټر صاحب، ویل کېږي چې روغتون ته وسلوال بریدګر ننوتی دي، له هغه وروسته بیا جګړه پیل شوې ده.
دا اول انفجار وروسته په چستر روغتون سره د ډزو غږونه اورېدل کېدل چې دا بریدګر ننوتلی وو کنه، خو دا چې خو د ډزو غږونه وو، او د اندرا ګاندي روغتون طرف ته څه مشکل نه و، یوازې دا د ډزو غږونه اورېدل کېدل. او دلته هم څه هچو دا پیرادار خلک چې ول یا طالبان چې دلته روغتون امنیتي چارواکي دي، دوی هم لږ لږ ډزې کولې.
بله د تلفاتو په اړه باندې ډاکټر صاحب څه فکر کوي؟
تلفات زموږ یو څو همکاران هلته د اول انفجار نه وروسته ورغلي وو چې هغه زخمیان چا نه پورته کول، دوی ورغلي وو چې هغه راټول کړي راجګې کړي. بیا د هغه نه وروسته دوی دا اوس را سره وو، هغه همکاران هغوی وویل چې تقریبا څلوېښت و دېرش تر منځ به شاید مړي پراته وو داسې، او بل غوښې هم هرې خواته پرتې وې، حتی دا د شفخانې په چمن کې یو دوه سره انسان سرونه پراته وو.
ډاکټر صاحب، باور خو داسې کېده چې د طالبانو په راتګ سره یا د نظام د بدلون سره خو جګړه پای ته ورسېده، لکه څنګه چې طالبانو هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې نورو جګړه پای ته ورسېده. اوس داسې چاودنې کېږي، غوښتنه مو څه ده؟ څه هیلې لرئ تاسو؟
د خلکو امنیت ډېر ایوم توجه وسپاره، او موږ نور هیڅ نه غواړو، یوازې امن غواړو. چې امن وي موږ ګرچ په هر حالت کې موږ خدمت کوو، خو بیا چې امن وي على الاقل خدمت به په ښه توګه وکړو.
د کابل 400 بستر ته څیرمه د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون یو ډاکټر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات ورکول.
جوان
تریکا پولیس موجود شوی
دا تاکارو فلسطینه دا کې تاکار مریض راغی.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
نن د نومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پېترسولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره تر اوسه له 70% زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او له نږدې 150 تنو خبریالانو سره تشدد شوی دی. له دې خبریالانو ځینې وایي چې ځاني او کاري خوندیتوب نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
دا ځل د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د بخښنې پای ته رسولو نړیواله ورځ د تیر په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو لپاره بیا رنګ لري. سکال د دې ورځ داسې مهال په افغانستان کې یادونه کیږي چې د بیان ازادي او رسنیز فعالیتونه له ډیرو ننګونو سره مخ دي. یو شمیر خبریالان وایي تیرو شلو کلونو کې د رسنیو په برخه کې شته لاسته راوړنې له جدي ګواښونو سره مخ دي. دوی بیا ځلي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ځاني او کاري خوندیتوب نه لرلو سر ټکوي. مینه حبیب درویدات خبری اژانس مسؤوله ده. هغه نږدې لسیزه کېږي چې له بېلابېلو رسنیو سره یې کار کړی. وایي د مخکیني نظام او د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې څو ځله د وژلو هڅه وشوه، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي.
زه له هغه ښځینه خبریالانو یوه یم چې له پیښو ګواښونو او د ټولنو د ناوړه چلند له امله خوندنې نه یم، خو د هغه مینې د لیوالتیا له امله چې له خبریالي سره لرم له ټولو ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوم. موږ خبریالانو بې له کومه ویره او استریا خپل مسلک ته دوام ورکوو.
افغان خبریال میلاد حیران بیا د خپل بد وضعیت په اړه غږیږي. وایي د بیان ازادي چې د افغان رسنیو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو مهمه برخه ده، اوس د لمانځه کلو په حال کې ده.
موږ لوی ستونزه په اوس وخت کې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی نه درلودل دي. موږ نشو کولای د تیر نظام په شان باندې یوې ادارې ته کله چې موږ مراجعه کوو هغلته هغه کوم ځانګړي خبرونه یا کوم اسناد او ګزارشونه چې زموږ په کار دي هغه زموږ په واک کې نه راکول کیږي.
دا اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته 70% رسنۍ تړل شوي او یوازې تیرو دوو میاشتو کې 150 تنو خبریالانو سره تاوتریخواله شوي. د دې تاوتریخوالی 90% خپل پر طالبانو اچول شوی، خو هغه یې رد کړی ده. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري د خبریالانو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې د بیان ازادۍ د ساتلو او د خبریالانو د ستونزو د حل په برخه کې لاس په کار شي.
د اسلامي امارت په حکومت کې هم هر ورځ له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي او کله چې خبریالان زندانی شي نه هغوی سیرنې کیږي او وسایل هم پلاتل کیږي. دا د دې لامل کیږي چې خبریالان خپل داد له لاسه ورکوي. د اسلامي امارت حکومت خبریالان په غیر قانوني ډول نیسي او وحي تکوي. که د دې کارونو مخنیوي ونی شي په افغانستان کې د بیان ازادۍ په مخ کې به لوی خنډ جوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرسل احمد وسیق بیا منی چې خبریالانو سره تاوتریخواله شوی، خو زیاتوي د دې پیښو د بیا ځلي تکرار د مخنیوي په هڅه کې دي.
اصلاحات وسي او د ټولنې مشکلات او هغه ستونزې هغه رابرسېرسي له حکمرانانو سره شریکې سي. دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت یې کوي. همدغسې ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو نو ته، درسمه مسولینو ته موږ دا ډاډ او اطمینان ورکو چې هغه دې په آزادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
خود طالبانو لدی ادا سره سره پرون په یو تازه پیښه کې د رای فردا ټلویزیون خبريال حسین احمدی د پاسپورت ریاست ترڅنګ د نامعلومو دلایلو له امله د دوی له خوونی ول شو او له 2 ساعته بعد وروسته بیرته خوش شو. طالبان د هغه نیول کېدل یو سهوه بولي وای دا کار د خاغلی احمدی له خبريالۍ سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سرپرست عباسین نسیمی بیا په دې باور دی چې تیرو دوو میاشتو کې ډېر شمېر خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپل وطن پرېښی. د ده په خبره د رسنیو د مالي او معنوي ملاتړ د نشتون له امله اوسمهال ډېرې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو دی هیله ښیي چې د وخت په تېرېدو او له رسنیو د ملاتړ په ترڅ کې به دا ستونزې تر یوې کچې پای ته ورسیږي.
رسنۍ
د افغانستان په رسنیو کې تېرو شلو کلونو کې ښه کدرونه پیدا شول. زه فکر کوم چې دې ټکي ته په کتو به دا ستونزه حل شي، خو یو ډېر وخت اړتیا ده چې رسنۍ بېرته خپل ځای ته راوګرځي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د بخښنې پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي، تیر کال نړۍ کې 2 شپېته خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي. انتونیو ګوتریش وایي هیڅ یوه ټولنه بېل خبریاله چې کولی شي سرغړونه وڅېړي او حقیقت بیان کړي آزاده پاتې نه شي. هغه له ټولو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې شوي جنایتونه وڅېړي او عاملان وپوښتي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. پاکستان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په کابل کې له واکمن حکومت سره اړیکې ونیسي او مرستې ورسره وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن دا څرګندونې په اسلام آباد کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د افغانستان لپاره په هند کې په راتلونکي جوړېدونکې غونډه کې د پاکستان استازي برخه نه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل،
ټول نړۍ باید د افغانستان له وسنی حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغنده ښکېلتیا له لارې مرسته وشي څو یو بشري بحران رامنځته نه شي.
شغلی یوسف ته هند بلنه ورکړې ده چې راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي، خو ده وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکې اونۍ چهارشنبې پیل شي، د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی، دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړې شي. هند په سیمه کې هغه هیواد دی چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. دا مرستې شاوخوا 3 میلیارد ډالرو ته رسېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د معید یوسف په باور ژمی را روان دی، په افغانستان کې د خوړو کمبود دی او که مرسته ونه شي وضعیت به ډېر خراب شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د پرانستل کې دوه په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدای. د سازمان ویلي له طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ خوندزی او پوهنتونونه تړلي او په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانستلي خوندزی د خلکو د فشار نتیجه ده.
واکا د طالبانو له رسیدو سره سم د نجونو پر مخ د خوانځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر دولسم ټولګي په یو ډیر کم شمیر ولایتونو کې خوانځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 15مه ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنې وړاندې هر ورځ خوانځي ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د خوانځي په دروازه پل کې خوده، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس دې پل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم، خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کېږي او یا هم نه کېږي.
د افغان جنو دان دیخنی په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنو پر مخ د خوانځیو د تړل کې دوه دوام ته سخت خبرګون خي. د دې سازمان د خوځو د برخې مشر هجربار ازادي رادیو ته وویل، د جنو د خوانځیو د پرانستل کې دوه پاره د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدای.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban wai dunjuno da khwanzayo taral yawa land mahala masala da aw jirba pranistal shi khud doi pardi sargandawuno bawar nishi kedai aw yawaz haqa so pri bawar kawalai shi che par talibano bawar wulari. طالبان وی د هلکانو او انجنونو منځنی خونځی دی سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د انجنونو او هلکانو متوسطه خونځی له پخوا سره جلا وو او دا یو غلطه ادعا ده.
مېرمن باروای په یو شمېر ولایتونو کې د انجنونو د خونځیو پرانستل کې دوه تخوخه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی، بلکې دا خونځی د خلکو د فشار له امله پرانستل شوی دی. د خوځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د خوانځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د خوځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی،
چونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حقو ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسي اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په ځلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متي اولا ویسا چې د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پیل کړی وای، هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او
د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غشتنه هم دا ده ل طالبان څخه، موسسات څخه، ل نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه دا هیله ورزده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي ډول توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په 80% خاورو کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم، یو تن معید دی پکتیکا ولایت اوسیدونکی کریم. دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. زمو معیدي مې پوسټ لاس ورکړی په مهینو باندې ولا کور کې یو فینل لرو ورور جان لازم مو معیدي نماز پوره کړي دی. الله پر رضا اول معید ته څوک کار نه ورکوي، هغه روغ جوړ ښکلي کار به وکړي. موږ ولا یو فینل لرو دی الله پر رضا باندې معیدي نماز لري طریقې باید باول معیدي داس لري. تاسو په اسلام کې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده، معیدین ډېر غریبان دي. ازادي راډیو باید موږ پیغامونه وکړو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې موږ سره باید کومک وکړي. موږ ولا خپلې ښځې جواب راکوي، یا پیسې نه لرئ، معاش نه لرئ، کار نه پرېښای، کور خو پرېږدې، کور دې باندې ولاړ، پردي کور کې پراته یو، خپل کور نه لرو، وطن ته راغلي له کابله چې وسلا په اعتراف.
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلک به د خپلو ستونزو باندې غږیږي. وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کې، لا د غلام خان په لارو کې، لا مطلب خرلوسۍ لارو کې، چې دوی ته کومې لارې په مخ کې دي او ورته نږدې دي، په دغو لارو باندې نه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او جوګنه وکړله، دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړ. نه دي حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده، لارې نه دي ورته زده کړي. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه حلاقه وي، دوی مالونه هلته کې سره وتوي، لا وخت پې تېروي، په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي، په خرچو باندې تېرېږي. پې نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د دغو لارو د کوچیانو د پاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام، په ډېر احترام.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې ورستۍ برخې ته راورسیدو او د هم ورستۍ راپور. په مکسیکو کې د مړیو د لمانځنې ورځې دي. دا مراسم د یکشنبې په ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې په زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي. دوی ویر نه کوي، برعکس خوشحالۍ کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستۍ ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګه اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تېرېږي. د دې نندارو یو لیدونکي بیرینس سانچز وای:
څه چې زما ډېر خوښېږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډېر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې ښکته دا هغوی د خوښي خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوي د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي، نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانې کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دې ورځې ته د بیګنا فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخه جرو ته ځي، شمې بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ژړي. دې ګل ته دوی د مړیو ګل وایي. په دې ورځو کې که څوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته همدا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونه لمانځه. د مکسیکو یو تبعه ډیوید انټونیو وایي
بل ډول ښکاري چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو د یو وخت لپاره لاس ترې مینځلی وو.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیلېږي، حتی ځینې یې میاشتې مخکې پیلوي.